کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې یوه لنډه خبري برخه هم لرو. په دې لنډه خبري برخه کې دا اوري چې د ناټو سرمنشي وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. دا به وروسته واورئ، خو لومړی خپرونه په خبرونو پیلوم. سر کې د مهمو خبرونو ساتي کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خپل افغان سیال الحمدلله محب ته ویل چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د دولسو وسلوالو طالبانو ته په زابل ولایت کې مرګ ژوبله غوښته ده، او د کورونا ویروس نویو بڼو د دې ویروس د خپرېدو د لا ډېر خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خپل افغان سیال الحمدلله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په اعلامیه کې دا خبره وکړه. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به ورزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو، او له افغان حکومت او نورو خواو سره با مفهوم خبرو د پایل پاړه په خپل ژمنو ولاړ دي. کڅنګه د اعلامیې لمخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړ چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ایزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند ته د دواړو خواو پر رسیدو کې مرسته کوي. دولسو وسلوالو طالبانو ته په زابل ولایت کې مرګ ژوبله غوښته. د زابل د دوهمې پلې لوا قومندان سید بابا منصوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوالو ته په شاجوی ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې پر مهال مرګ ژوبله غوښته.
نن شپه داسې درې بجې شاوخه طالبان وختل شاجوی پر امنیتي پوسو باندې حمله وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې وو کسان مړ شوی ده، 15 زخمي لري.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یو لوبه ترسره شوې ده، او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند تر شپاړس منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي، او درېمه لوبه د جنوري په 16مه نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د کورونا ویروس نویو بڼو د دې ویروس د خورېدو د لا ډېر خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. روغتیایي متخصصینو په ځانګړي ډول په بریتانیا، جنوبي افریقا او برازیل کې د دې ویروس د کورونا ویروس د نویو بڼو په اړه اندېښنې ښودلې چې اوس د نړۍ نورو هیوادونو ته خور شوی او یا د خورېدو ګواښ شته. انګېرنه ده چې د ویروس ټولې درې نوي ډولونه تر لومړني ویروس ډېر د خورېدو وړتیا لري. دا په دې معنا چې دا چټک خپرېده په روغتونونه او د روغتیا پالنې سیستمونه له سختیو سره مخامخ کړي. روغتیایي چارواکو د ویروس د هغه ډول په اړه چې په بریتانیا کې وپېژندل سو ویلي و چې ډېر خطرناک نه دی، خو پرون د بریتانیا متخصصین وویل چې شواهد ښیي د نوې بڼه ویروس د ځینو سینی ډلو لپاره تر پخواني ویروس ډېر شتر څلوېښت سلنه ډېر وژونکی دی. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین و، نو ازموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
څو پورې چې دي زموږ مطالبات نه منلې دي، زموږ خبره نه منلې دي، موږ نه آنلاین اگزام نه اخلي، نو هغه پورې به موږ خپل خبرې نه ناخواو کیږو، ځکه چې موږ څه ناجایزه خبره نه کوو، موږ ښه صحیح خبر کو خپل حقوق د پاره ولاړو، او موږ دا وایو چې موږ نه آنلاین اگزام واخلو.
لاریون له پېښور پریس کلب د خبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې اوسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضوري امتحانونه به په ورستي عمومي نمرو یا جی پی ای ناوړه اغېز وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو شغله آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دونه موافق رايو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې لڅلور لسیزو زیاته کاری تجربه لري لمړنۍ تور پوسې امریکایي بوي چې دفاع وزارت یا پنتاګون مخته وړي. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا مساویده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک شومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه وویل سره له دې چې ځینې جمهوری پالو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ترامپ په محاکمه کېږي. استازو جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري شپږمه یرغل په خاطر په ترامپ ته لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. په ترامپ تور لګیدلی چې د جنوري په شپږمه یې بلوا پارولې ده. په دې نیټه د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره په اخوډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل سل. خبرونه پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې لکه مخکې چې مې وویل ډېره برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې سو، د خو په سر کې لنډه خبري برخه لرو. د ناتو سرمنشي وایي چې د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تضمینوي. یانس ټولټنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ټولټنبرګ سره له دې چې وار لمخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم شوی، د ځواکونو په بیړه استل د لاسترړونو د خوندیتوب لپاره ګواښ بولي. سفیر لاستانه کې په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروری په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکي په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یانس ټولټنبرګ پرون دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې پروسې ملاتړ کوي او دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ټولټنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هر پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مختزي. ښاغلي ټولټنبرګ همدارس د امریکا له سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستان د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنگ کې د دوامدار ښکېلتیا په معنا بلل. د ناتو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له سی ان بی سی سره په مرکه کې د ناتو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناتو په ګډ کار ټینګار کړي او ویلي دي چې پریکړه به په ګډه کیږي.
وی آر فیسد وذ سو مینی چیلنجز ات دی سیم ټایم.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم، یوازې په اروپا هم باوري نه یم. زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باوري یم.
د ناتو سازمان د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخوانی ادارې سره په ګڼو پریکړو موافقه نه ده ښودلې. له هغې ډلې یواله افغانستان د ځواکونو ایستل و. ناتو له اول سره ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل به لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې لمخي له افغانستان خپل ټول پوځیانو باسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپل عسکرو یو لوی برخه له افغانستان وېستله او د همدې جنوري په 15مه رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2.5 زرو ته ورسو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
زموږ اخلاص د ریډیو ری. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسول محمد نعیم اسغری ازادي ریډیو ته وویل د ولسی جرګه او مالی وزارت ترمنځ د 400 مالی کال بودیجه پر سر د رمست سوي کړکېچ د حل لپاره دواړو لورو ته خپل طرحه استولې ده. خو د مالی وزارت وایي په قانون کې په مشروط ډول د بودیجه تصویب نهسته. نور حال اجمل اندر
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 400 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسول محمد نعیم اصغری ازادي رډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولي. د خغلی اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسی جرګه دې د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بلاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت وسط دولتي ملکی او نظامی کارکونکو په معاشونو کې یو شانوالی نشي راوستی، نو ولسی جرګه دې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب، خو د مالی وزارت ته دې راتلونکي کې په معاشونو کې د یو ډولوالي یا یو شانوالي لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دې اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانین رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویلا تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرحه نه ده رسېدلې. د مالیې وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوي د پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونې په لومړیو کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 14 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې استاد په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیرې ونې ورستۍ ناست کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زره د بودیجې طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسؤل به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرحه کې د ماشونو د نه یو شانوالي د یو وزارت تشکیلاتو کمخ دا هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دی چې لامل یې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړی ده.
دوستانو مخکې تر دې چې د موسیقۍ پروګرام ته ورسو دا به واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې خبرې کړې دي.
هشتو سو ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په وړاندې پرتو خنډونو ته په اشارې سره لیکلي دغه مذاکرات خپلې اصلي برخې ته تر داخلي دو وړاندې له بنبست سره مخ شوي او دواړه لورې په خپلو شرایطو ټینګار کوي. وړاندې لیکل شوي چې تر اوسه په دې پړاو کې د بحث شویو مسایلو او پکې د پرمختګونو په اړه کوم د پام وړ نتیجه نشته او ورځپاڼې دا خبرې خورا سړې او محدودې بللې دي. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ د حکومت او طالب استازیو ترمنځ ونه حتی هیڅ کوم بحث نه دی شوی او افغان پلاوی په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي. ورسپانې د دې بنبست د ختمولو یوازینی لار په نوې تګلارې هوکړه بللې چې وکړی شي په عادلانه ډول افغان دولت او طالبانو ګټې خوندي کړي او د نورو خبرو لپاره لاره هواره کړي. د لیکوال په وینا که پرمختګ ونه شي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي او اصلي قربانیان به د افغانستان بې ګناه او ملکي وګړي وي. ویسا ورسپانی په افغانستان کې د جګړو زیاتې دو ناامنیو او اداري فساد ته به اشاره لیکلی چې دغه حالت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او ذهني سکون یې ورته له منځه وړی. د ورسپانی د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان ناوړه امنیتي سیاسي وضعیت لامل شوی چې پانګوال او صنعتکاران هیواد پریږدي او خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي. لیکوال پر حکومت هم توند نیوکه کړي چې د حالاتو په کنټرول کې پاتې راغلی او فساد هم پکې اوج ته رسیدلی. ورسپانې د یوې برخې ستونزو پړه په هغو چارواکو اچولې چې کورونه یې بهر کې دي او دلته په لوړو څوکیو دندې کوي. لیکوال ادعا کوي چې له بهره راغلي دغه چارواکي اصلا ځان مسؤل نه ګڼي چې د خلکو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي او په خبرې د دغو چارواکو هدف یوازې له هېواده د پانګو انتقالول دي. او هېواد دولتي ورځپاڼې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا د همکاریو او مرستو د اړتیا په مسلې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې وړاندې ټینګار کړی چې حالاتو د افغانستان برخلیک د دغو همکاریو په دوام پسې غوټه کړی، نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دغه مهم تاریخي او برخلیک ټاکونکي پړاو کې خپله بهرنۍ پالیسي تر وخت ښه فعاله وساتي او د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا او د نورو ستراتیژیکو او امنیتي او دفاعي ملګریو پوره ملاتړ او همکاري راجلب کړي.